د مخم شپږ بجې شوې. نوریم او دا د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د ناتو د دفاع وزیرانو نن په بروکسل کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپل ماموریت د څرنګوالي په اړه خبري وکړي. د برتانیا صدر اعظم بر راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د مشرانو کوربه وي. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به جان قالکوزي ته ور ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو، البته مهم خبرونه، واوروي.
د ناتو عمومي منشي وايي دا سازمان بل 2014 کال وروسته هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لومړنی لست نه یو شمېر ستر شوي کاندیدانو د خپلواک کمیسیون پریکړه غیر عادلانه وبلله، او د پاکستان صدر اعظم نن په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره ګوري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندس فوغ راز موسن وايي دا سازمان به په راتلونکي کال کې له افغانستان څخه د زیات شمېر بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د دې هېواد ملاتړ ته دوام ورکړي. راز موسن نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبري اعلان وکړ. ویل ناتو او متحدان به له 2014 کال وروسته هم د کابل سیاسي او مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم ویل چې افغان حکومت باید د بدلونونو لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ناتو عمومي منشي دغه راز هیله مند چې ناتو او کابل به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره په یو قانوني چوکاټ توافق وکړي. راز موسن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو هیله څرګنده کړه. ویل مونږ دغه راز د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې. هغه انتخابات چې د افغانانو لخوا پر مخ وړل کیږي، مونږ هیله من یو چې دا انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او شفاف، پراخ او با اعتبار انتخابات
بوي.
د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لومړنی لست نه یو شمېر ستل شوي کاندیدان وایي چې د دوی په حقله د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون پریکړه عادلانه نه ده. د سوداګرۍ پخوانی وزیر او جمهور ریاست ته کاندید انوار الحق اهدی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د ځان په اړه شوې پریکړه غندي. د کاندیدانو له لومړني لست څخه یو شمېر نور لري شوي کاندیدان هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دوی په اړه شوې پریکړه ناسمه بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړنی لست اعلان کړ او 14 تنه کاندیدان یې له دې لسته لري کړل. ایسا یا په افغانستان کې له پانګونې نه د ملاتړ ادارې د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو وغوښتل چې د خپلو تبلیغاتي پاڼو د چاپ کولو لپاره دې له کورنیو چاپخانو کار واخلي. د ایسا ادارې مشر وفي الله افتخار نن خبریالانو ته وویل چې د هېواد ټولې چاپي مطبعې عصري وسایل لري او کاندیدان باید د خپل هېواد د اقتصاد د ودې لپاره له همدې چاپخانو نه کار واخلي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د 1901 لمریز کال د تصویب شوي بودجې او د همدې کال د قطعیې ترمنځ میلیاردونه افغانۍ توپیر دی. د جرګې د مالیه او بودجې کمیسیون مرستیال عظیم محسنی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د دې توپیر په اړه وویل. د پارلمان لخوا د تصویب شوي بودجې او قطعیې ترمنځ توپیر ډیر زیات دی چې 11 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. دا یو بشپړ توپیر دی. د ښاغلي محسنی په خبره په همدې کال کې په ځینو وزارتونو کې د څه باندې 160 پروژو لګښت صفر و. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د امریکا په مالی مرسته د ګمرکونو ملي اکاډمي جوړه او نن پرانستل شوه. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د اکاډمۍ د پرانستلو پر مهال وویل د دې اکاډمۍ په لومړۍ دورې کې به د ګمرکونو لسګونه کارکوونکي مسلکي زده کړې وکړي. د مالی وزیر وایي چې په دې اکاډمۍ د امریکا متحده ایالاتو شاوخوا $4 میلیونه لګولي او دوهمه څانګه به د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته جوړه شي. د افغانستان اقتصاد وزارت په ځینو ساختماني پروژو کې د فساد د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اقتصاد وزیر عبدالهادي غندیوال نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په څه باندې 6.1 میلیارد ډالرو کې چې په افغانستان کې په ساختماني پروژو کې لګېدلي شفافیت نه دی موجود. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر سر د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې یو څه خراب شوي او دواړه مشران هڅه کوي چې دا اړیکې بیرته ښه کړي. سپینې ماڼۍ په ویلامی کې له نواز شریف سره د اوباما د کتنې په اړه خوښي څرګنده کړې او وایي دا کتنه به د پاکستان او امریکا د اړیکو نرمښت په ډاګه کړي. جمهور رئیس اوباما به له نواز شریف څخه په ټینګه وغواړي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پر ناتو او امریکایي ځواکونو د وسلوالو د حملو د بندولو په کار کې جدي عمل وکړي. جمهور رئیس اوباما دغه راز له پاکستان څخه په کلکه غوښتي چې جدي هلې ځلې باید وکړي او طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي. ناپیژندل شوو وسلوالو د بلوچستان ایالت یو جکپوړه سیاستوال وتښتاوه. عبدالظاهر کاسی نن سهار هغه مهال چې د کوټې ښار د ګڼې ګوڼې په یو سړک کې په خپل موټر کې روان و وسلوالو وتښتاوه. کاسی په بلوچستان کې د عوامي نشتل ګوند جکپوړه غړی او د کاسی قوم مشر دی. پولیس د نوموړي له موټر چلوونکي څخه د پیښې په اړه تحقیقات کوي. تر اوسه کومې ډلې د تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د ناتو عمومي منشي اندز فوق رازموسن له روسیې سره د دې سازمان د اړیکو د ښه کېدو یادونه وکړه، خو وایي چې دواړه اړخونه لا هم د یو شمېر مسلو په اړه توافق ته نه دي رسېدلي. رازموسن په بروکسل کې د ناتو روسیې شورا د دفاع وزیرانو د غونډې د پرانیستلو پر مهال وویل، دا پټه خبره نه ده چې موږ تر اوسه د توغندیو د دفاعي سیستم په اړه توافق ته نه یو رسېدلي، که څه هم چې ناتو ډاډ ورکړی چې دا سیستم به د سرسختو رژیمونو له حملو څخه د اروپا د دفاع په مقصد لګول کېږي، نه د روسیې پر ضد. هند په پاکستان تور ولګاوه چې د کشمیر د کنټرول د لیکې په اوږدو کې چې دواړه هیوادونه په کشمیر کې سره بیلوي، په شاوخوا 500 سرحدي پوستو یې د ټوپکو او توپونو ډزې کړي. د هند سرحدي امنیتي ځواک ویان وینود یاداو وایي، د حملې تېره شپه د کشمیر په جنوب کې شوې دي. د زیاته کړه چې هندي ځواکونو متقابل ځواب ورکړی. وینود یاداو وایي، د جمو د سیمې په ارنیا پوسته کې یو عسکر د هوان په ډزو کې وژل شوی دی. د ایران د عدلی وزیر مصطفی پور محمدی وایي، هیواد یې پریکړه کړې چې د نشه یي موادو د قاچاق په جرم د هغه محکوم شوي سړي ژوند وژغوري چې د اعدام له رسۍ څخه ژوندی پاتې شوی. محمدی وایي، دا کس یو ځل اعدام ته پورته شوی و، دوهم ځل به اعدام نه شي او حکومت په دې اړه د خپلو هلو ځلو مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. په اعدام محکوم شوی کس د علي رضا په نامه معرفي شوی چې 10 کاله عمر لري او د روانې میاشتې په سر کې د ایران په بوجنورد ښار کې د 12 دقیقو لپاره د اعدام په رسۍ کې ځوړند شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې په کفن کې ښودل شوی علي رضا ژوندی دی او سا اخلي. سات مهم کورنی و نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د ناتو عمومي منشي یو ور بیا ژمنه وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د برېټانیا صدر اعظم به راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د مشرانو کوربه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز نن په سپینه ماڼۍ کې له بارک اوباما سره ګوري او دواړه مشران به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو له لومړني لست څخه یو شمېر حذف شوي کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بولي.
موږ غواړو چې اوله پوه شو چې قانون ایجاب کړي چې موږ باید په روښنایي کې باید ساتل سي وای او موږ ته یې ویلي وای چې علاج شه ده.
خلک بیا په دې اړه څه وایي؟
دا د ملت په ګټه ده چې د کاندیدانو لړلیک کم دی، خاطر چې دوی په خپل کارتو کې درغلي کړی و، دوی لغاوله درغلي کوله، ان دوی په اخیر کې کوي.
د خبرونه تشبګ نیمه بجو دوام کوي، را سره اوسئ. په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو، د افغانستان دفاع وزیر، د اروپای ټولنې استازو او د ملګرو ملتونو استازو په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کیدونکو بهرنیو پوځیانو پر مسلې خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو مسله هم یاده شوه او په سیمه کې د امنیت په تامینېدو کې د پاکستان پر وړاندې ټینګار وشو. د دې غونډې راپور له احمد شیبر اورو.
د ناتو او ایسف هیوادو دفاع وزیرانو تر 2014 کال وروسته د ناتو د روزنې پر ماموریت افغان ځواکونو ته د سلام مشورې ورکولو او له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مسلې په بروکسل کې خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل، کله چې د 2014 کال په دسمبر کې د ایسف ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي، ناتو هم ملاتړ به بیا هم د افغانستان څنګه ولاړ وي. لا هم زموږ مخې ته ځینې کارونه شته چې په دغو کې زموږ د ځواکونو د وضعیت په برخه کې له افغان حکومت سره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول هم شامل دي. دا داسې یو چوکاټ دی چې کله او چیرته زموږ ځواکونه ځای پر ځای کوو اړتیا ورته لرو. موږ پر خپلې دېژمنې ولاړ یو چې له خپلو افغان همکارانو سره نوی ماموریت تاسیس کړو او زموږ پلان دا دی چې موږ وړاندې پرمختګ وکړو او له نږدې له افغان حکومت سره کار وکړو. تر اوسه په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو د پاتېدو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو ویل کېږي چې له 2000 تر 2200 پورې بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر انتخاباتو هم خبرې وشوې او د غونډې برخوالو دوري پشپړسمه نیټه د ترسره کیدونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. اندرس فوګ راسموسن تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل، موږ د راتلونکي کال پر انتخاباتو هم خبرې وکړې. دا انتخابات به د افغانانو په مشرۍ په بشپړه توګه د افغانانو له لوري تنظیمي شي. موږ هیله لرو چې دا انتخابات په خپل وخت، شفاف، هر اړخیز او د اعتماد وړ ترسره شي. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبې په ورځ تر غونډې وروسته دا هم وویل چې له پاکستان سره د سیمې پر وضعیت خبرې شوې دي او د ده په وینا که چیرته په سیمه کې اوږدمهاله سوله او ثبات غواړو نو باید پاکستان هم په دې خبرو کې داخله کړو.
د ناتو او ایساف دفاع وزیرانو د افغانستان له دفاع وزیر او د غراز د اروپایي ټولنې له استازو او د ملګرو ملتونو له استازو سره نن په بروکسل کې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کیدونکو بهرنیو پوځیانو او د غراز د ناتو د ماموریت پر څرنګوالي خبرې وکړې. د برېټانیا او جرمني دفاع وزیرانو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې د ناتو ماموریت افغانانو ته ګټه نه رسولې. د برېټانیا دفاع وزیر فیلیپ هامند ویل کله چې موږ د 2020 کال او اوسنی افغانستان مقایسه کوو نو د ناتو بې ساري ګټې ورسېدلې دي. هم هموند زیاته کړه که افغانستان د سویس په څیر شوی نه دی نو په کابل کې یو حکومت جوړ شوی دی چې وسلوال ځواکونه لري او د هیواد پر اکثرو سیمو حاکم دی. د جرمني دفاع وزیر توماس د میزیر بیا د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د حامد کرزي خبرو حیرانه کړی دی. پخوا به د افغانستان ولسمشر ډېرې مثبتې خبرې کولې او دغه انتخاب د افغانستان د خلکو د نظریاتو څرګندونه نه کوي. په عین حال کې د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون بیا راتلونکې اونۍ غواړي چې لندن ته د افغانستان او پاکستان مشران دعوت کړي. په دې غونډه کې چې هدف یې له طالبانو سره د سولې خبرو ته خوځښت ورکول ښودل شوی، افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف ګډون وکړي. برتانوی ډلې ټلګراف ورځپاڼه د یو لوړ پوړي افغان چارواکي له قوله وایي چې ویلي دي افغان ولسمشر به له پاکستان وغواړي چې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له هغه هیواده د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. دغه راز به کرزی دې ته په پام سره چې له زندانه د ملا عبدالغني برادر د خوشي کېدو لپاره د پاکستان د ژمنې پر ځای کول وستایي، له دې هیواده وغواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې په سعودي عربستان یا ترکیه کې د دفتر پرانستلو ته غاړه کېږدي. د برتانیا صدراعظم ډیوډ کامرون د روان کال په پیل کې دی وی موافقه اعلان وکړ چې لمخې ټول اړخونه باید د شپږو میاشتو په موده کې د سولیز جوړجاړي هدف ته رسیدو لپاره ګامونه پورته کړي. کامرون په خپل کلیوالي استوګنځای کې د افغانستان او پاکستان په وزي امنیتي او سیاسي چارواکي راټول کړي او خو ټاکلي هدف ته رسیدو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. که څنګه پاکستان د سولې په هڅو کې د ښه نیت ښودلو په هدف په وروستیو کې یو شمېر طالب بندیان له زندانونو خوشي کړي، خو ویل کېږي چې دغه خوششو بندیانو هم د سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره مرسته نه ده کړې. تمه کېده چې د پاکستان له زندانه تیر میاشت د طالبانو د دوهم مشر عبدالغني برادر خوشي کېدل به د طالبانو او افغان حکومت د ترمنځ د سولې خبرې ګړندې کړي، خو اوس داسې ښکاري چې دا بې ځایه هیله وي، ځکه راپورونه وایي چې ښایي نوموړی خوشي شوی نه وي او که خوشي شوی هم وي د پاکستان د امنیتي چارواکو تر کلکې څارنې لاندې او څوک نشي کولی چې له هغه سره وګوري. دا چې د افغانستان حکومت او طالبانو د طالبانو ترمنځ د سولې هڅې ولې تر اوسه ناکامه شوې دي، سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ په استناد نور تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت څو اونۍ مخکې د پاکستان له زندانه د ملا برادر خوشي کېدل د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره یو مهم ګام وګڼه او هرکلی یې وکړ. خو د ملا عبدالغني برادر خوشي کېدو چې د طالبانو د تحریک یو مؤسس او د مشرتابه پخوانی مرستیال ګڼل کېږي، د افغانستان د حکومت هیلې ترسره نه کړي. د افغانستان او طالبانو ترمنځ کوم ډول رسمي خبرې تر اوسه نه دي ترتیب شوی او ځای هم نه دي ټاکل شوی، او دا هم څرګنده نه ده چې ملا برادر به رښتیا هم خوشی شوی وي. له دې ټولو ښکاري چې د 12 کلن جنگ د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت پر هلو ځلو یو بل گزار وشو. حتی مخکې له دې چې تیر میاشت د ملا برادر د خوشی کېدو ریپورټونه خپاره شي، د هغه او د سولې په هلو ځلو کې د ونډې په هکله پوښتنې وي. د طالبانو په اوسنی قیادت کې د هغه د نفوذ او په دې حکله چې آیا هغه کولای شي د سولې لپاره د طالبانو قناعت حاصل کړي، شک او شوبې څرګند شوې. خو له کومې نیټې راهیسې چې ملا برادر درې کاله مخکې په کراچۍ ښار کې د پاکستاني ځواکونو او د امریکا د استخباراتو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو، د هغه خوشی کېدل د افغانستان د حکومت لوی مطلب وو. هغه مهال داسې باور کېده چې نوموړی ځکه ونیول شو چې غوښتل یې د پاکستان د حکومت له صلاح او مشورې پرته له کابل سره د سولې خبرو ته کښېني. په کابل کې د افغانستان د چارو یوه لویه کارپوهه کیت کلارک وایي دا کومه د تعجب خبره نه ده چې د ملا برادر په خوشي کېدو سمدستي د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته نه شو. مطلب یوازې د هغه خوشی کېدل نه و، بلکې مقصد دا و چې داسې یو میکانیزم چوکاټ او ځای ورته برابر شي چې له هغې لارې کار وکړي. مونږ په دې هم نه پوهیږو چې هغه به رښتیا هم سوله غواړي. د پاکستان په بند کې له کلونو وروسته کېدای شي هغه غواړي بیا جنگ ته مخه کړي. کیت کلارک زیاتوي چې د افغانستان د حکومت دا توقع چې فکر یې کاوه پاکستان به ملا برادر پرته له کومې څارنې پرېږدي غیر واقعي وه. او اوس دا یو بل مشکل دی چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان وایي چې ملا برادر خوشې شوی نه، بلکې اوس هم د پاکستان د امنیتي ادارو په بند کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملا برادر په پېښور کې نظر بند دی. د دغه شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملا برادر پته دوی ته معلومه ده، خو ځکه تماس ورسره نیولی نشي چې د هغه په تماسونو او حرکت محدودیت لګول شوی دی.
متاسفانه چې دا خبره یقیني کېږي چې ملا برادر مطلق آزاد نه دی، هغه پېښور ته انتقال شوی. دلیل چې هر څه وي هغه مخکې په زندان کې او هغه په یو کور کې نظر بند دی. موږ غواړو چې د سولې سره د همکارۍ په خاطر باندې آزاد شي، او په کار دا ده چې پاکستان په دې کې د صداقت نه کار واخلي او په دې سلسله کې مشکلات ایجاد دي.
پاکستان تیره میاشت اعلان وکړ چې ملا برادر یې خوشې کړی، خو تر اوسه دا نه دی ویلي چې له خوشې کېدو وروسته هغه چیرته تللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل هغې اعلامیه کې چې د روانې اکتوبر میاشتې په نهمه یې خپره کړه وویل چې ملا برادر د اسلام آباد له اجازې پرته نه له چا سره کتلی او نه چیرته تللی شي.
و امریدل چې ولې د پاکستان له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدو تر اوسه په افغانستان کې د سولې د هڅو له ګړندې کېدو سره مرسته نه ده کړې. ورسره واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملي امنیت اداره باید د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژلو په پیښه کې د ښکېلو کسانو نمونه افشا او هغوی د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملي امنیت اداره باید د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژلو په پیښه کې د ښکېلو کسانو نمونه افشا او هغوی د قانون منګولو ته وسپاري. د دې شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت د هدفي وژنو عاملینو ته جدي سزا ورکړي نو د دې ډول وژنو مخه به ونیول شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د سولې عالي شورا وایي که څه هم ملي امنیت د برهان الدین رباني د وژنې د عاملینو په پیژندلو او نیولو کې ډیر وخت تیر کړ، خو دوی د دې اقدام هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وایي چې د ملي امنیت اداره باید ژر تر ژره د نیول شوو کسانو نمونه افشا کړي او عدلي او قضایي ادارې باید قضیه په جدیت سره وڅېړي. ښاغلي شاهد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د برهان الدین رباني د وژنې عاملینو ته لازمه سزا ورکړي، په افغانستان کې به د دې ډول وژنو مخه ونیول شي.
غوښتنه دا ده هر څوک چې په دې قضیه کې دخیل دي، هغه لوی خلک دي که واړه خلک دي، هغه نمونه افشا شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او هغه سزا ته ورکړل شي چې دې ته جزای او د نورو خلکو لپاره عبرت وي او آینده د دغه واقعاتو تر ډیره حده پورې مخه ونیول شي.
د سولې د عالي شورا پخوانی مشر او پخوانی جمهور رئیس برهان الدین رباني د 1990 لمریز کال د سمبلې په 9 نیټه په خپل کور کې د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا چې ځان یې د سولې قاصد معرفي کړی و وژل شو. له دې وړاندې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم په وار وار له حکومت غوښتي چې د پلار د وژنې عاملین باید معلوم او محاکمه شي. په تیرو 2 کلونو کې له برهان الدین رباني سربیره د سولې عالي شورا ځینې نور غړي لکه مولوي ارسلان رحماني او مولوي محمد هاشم منیب هم وژل شوي دي. د سولې عالي شورا د ملي امنیت له ادارې څخه غواړي چې د دې کسانو د وژل کېدو اصلي عاملین هم باید معلوم او قضیه یې په جدیت سره وڅېړي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل د 3 شنبه پر ورځ مشرانو جرګې ته وویل چې د برهان الدین رباني د وژنې عاملین یې نیولې دي.
استاد رباني هغه چا چې د انتحاري سره ارتباط و، هغه چا چې انتحاري راوستلی و، هغه چا چې دلته ساتلای و په شمول د غفلت چې په سبب شوای و له داخل د افغانستان کې څوک دی چې دخیل و یعنی دا ټول نیول شوی په چیرې تاسو یو آیات ته اینکه نو به دا ټول لس څومره پیشرفتونه شوی څوک نیول شوی دی فعلا قضیه په کوم ځای کې ده هغه به انشاءالله موږ تاسو په خدمت کې وچو.
که څه هم ملي امنیت له دې وړاندې ویلي وو چې د برهان الدین رباني د وژلو پلان د طالبانو د کوټې شورا لخوا جوړ شوی و، خو کارپوهان وایي د هیواد دننه هم د دې حملې له عملي کېدو سره مرسته شوې. ملي امنیت هماغه وخت د سولې د عالي شورا د دارالانشا سلاکار رحمت الله واحدیار ونیو چې تر اوسه هم په توقیف کې دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پیښې په تړاو نیول شوي نور کسان به څوک وي او ملي امنیت به یې څه وخت نمونه افشا کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له لومړني لست څخه یو شمېر حذف شوي کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بولي. دوی ټینګار کوي چې په اسنادو کې هیڅ ډول ستونزه نه وه موجوده او وایي چې د کمیسیون د دې پریکړې تر شا نور اهداف موجود دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لست خپور کړ. په دې لست کې د جمهوري ریاست د شپږشتو کاندیدانو له ډلې څخه شپاړس اې دوه ګونی تابعیت او د رایې کونی د په ملاتړ کارتونو کې د ستونزو له امله حذف شوې دي. د موضوع تفصیل کابل د اسدالله لودین پر راپور کې
د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لومړني لست څخه د شپاړسو کاندیدانو لری کېدو د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو اعتراضونه راپاره ولیدي. له دې لست څخه یو شمېر حذف شوي کاندیدان ادعا کوي چې د کاندیداتورۍ ټول شرایط یې پوره کړي او په اسنادو کې یې هېڅ ستونزه نه ده موجوده. د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر انورالحق احدي هم د همدې کاندیدانو له ډلې څخه دی. هغې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
کمیسیون انتخابات برای ما به صورت مشخص نگفته.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په مشخص ډول موږ ته نه دی ویلي زموږ د کاندیداتوري د حذف عوامل څه و. موږ هم په اصطلاح په خپل ګناهنه یو خبر زه هغه دلایل ردوم چې د زیاتو کاندیدانو د حذفېدو عوامل شول سیوي. موږ د انتخاباتو د کمیسیون د غیر مسلکي او غیر شفاف کار غندو او دا د راتلونکي کال د انتخاباتو شفافیت ته یو لوی ګواښ بولو.
نوموړی وایي چې دای دوه ګونی تابعیت هم نه لري او د ملاتړ په یو لک کارتونو کې هم هیڅ ستونزه نه ده موجوده. د انتخابات خپلواک کمیسیون د سه شنبه په ورځ د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لست خپور کړ. د کمیسیون د جمهوري ریاست د شپږشتو کاندیدانو له ډلې څخه شپاړس تنه په دې دلیل حذف کړل چې په اسنادو کې یې ستونزې موجودې دي. د کاندیدانو له لومړني لست څخه یو بل حذف شوی کاندید داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه ده.
زه وخت لاړم د شکایت کمیسیون ته او زه فکر کوم چې د هر چا کیس فرق کوي. مونږ غواړو چې اوله پوسټ چې قانون ایجاب کړي چې مونږ باید په روښنایي کې باید ساتل سي وای او مونږ ته یې ویلي وای چې علت څه ده. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون د تخطیو نه ډکه موضوع چې هېڅ په تیاره کې دا خبره سوې ده مونږ ته حیران کوونکی دی او مونږ دې پسې ګرځو او موضوع حلوو.
خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د اسنادو په څېړلو کې له پوره غور او دقت څخه کار اخیستی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د اسنادو د څېړلو پر مهال د بیلابیلو ادارو څارونکي او استازي موجود وو.
مطبوعات هلته شتون درلوده چې د سندونه څېړل کېدل بررسي یعنې کېدل د دوی سندونه کتل کېدل او همداشان د بلابلو نهادونو کتونکي راغلي دي پروسې کتلې ده. حتی زه د شاهد یم چې د بلابلو مدني ټولنو استازي راغلل. مونږ تر هغه ځای پورې چې امکان درلوده د بلابلو نهادونو سره همکاري کړې ده او زمینه ورته برابر کړې ده تر څو د پروسې څخه لیدنه سره نو.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د کاندیدانو د اسنادو څېړل د رسنیو او د مدني ټولنو لسترګو پټ تر سره شوی. د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي که چیرې حذف شوی کاندیدان ثابت کړي چې په اسنادو کې ستونزې نشته دوی به بیرته د کاندیدانو په لست کې شامل کړي.
حذف شوی کاندیدان شل ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته چې سرلننه کار پیلوي وړاندې کړي. ټاکل شوی د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایي لست د لړم په 15مه اعلان شي. خلک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه څه وایي؟
د دې ملت په ګټه د کاندیدانو لړلیک هم دې خاطر چې دوی په خپل کارتو کې درغلی کړیو ا دې سبب چې د دې نمونه حسب سي دوی لغاوله درغلی کوله ان دوی په اخیر کې کوي دوی نه ما دا غوښتنه د څوک سپاته دي سي واقعا چې ملت رائے ورکوي دوی انتخابوي دوی خدمت وکولای سي
دوی خو مخکم د چوکۍ وبستونه دلول خدمت نه دی کړی نو دا خو معلومه نه ده چې څوک خدمت کوي او څوک نه کوي دا بیا په عمل کې معلومیږي
بیخی خکار وشو زکر شده شپگوش نفر یا خود تعداد دیرو یا در لست باید بهترین نفر وی چه خواه خلق رای پسی وکی چه لست نفر را دیر دید باید علمی سویه خواهی خواه مناسب انسان باید خواهشی ایما پا نظر دیر خواهشی چی دینم کم شی
دا خکار دی خود مگه دا غالو پینده کشه خدا جا پا افغانستان که سیاسم عادل پاچارا ولی شه مثلا طول افغانان تا طول افغانستان ملت خدمت نمک بده بانه خواهشی
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای دور است کفی به دور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پارا چی په افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو واوري
د پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي په افغانستان کې د ځمکې د غاصبینو د هغه لست چې په وروستیو کې ولسي جرګې خپور کړی او دغه راز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د کاندیدانو د لومړني لست څخه د شپاړسو کاندیدانو د حذف موضوع تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او هم پوښتنه د پروګرام له چلوونکو او له میلمنو څخه وکړئ ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو خبرونه پیلوي او د ماښام تر وو بجو دوام کوي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري نواز شریف د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره هم د کابل د حکومت او طالبانو د روغې جوړې پر هڅو وغږېږي اسلام آباد غواړي چې امریکا پر قبایلي سیمو د بې پیلوټه الوتکو بریدونه بند کړي او واشنګټن د تروریستانو پر ضد د پاکستان د پراخو هلو ځلو غوښتونکی دی د دې خبرو په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور زیات له احمد شبراورو
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې خبري کوي دا خبري د دې لپاره کیږي چې د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې ښه شي اسلام آباد د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د بندیدو غوښتنه کوي او واشنگتن له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان د پراخو هڅو غوښتونکی دی تمه ده چې باراک اوباما پر نواز شریف فشار راولي چې د هغو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره هڅې زیاتې کړي چې له پولې اوړي او پر ناټو او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي اوباما به همدارز اسلام آباد و هڅوي چې کوشش زیات کړي څو طالبان له کابل سره د سولې خبرو تکشینی د همدې خبرو په اړه نواز شریف پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وویل
وی سترونګلی سپورت ان انکلوسیو افغان لیډ ان افغان اونډ
موږ د افغانانو په مشه د خپل افغانانو له لوري د سولې او روغې جوړې د خبرو سخت ملاتړ کوو په روسي کې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر پر مهال موږ له افغانستان او له ولس سره پر همکاري او ځل بیا تاکید وکړ ما هم تر ولسمشر کرزي سره ډاډ ورکړ چې موږ هیڅ کله هم د افغانستان په کورونې او چارو کې مداخله نکوو او په افغانستان کې د ځانګړو کسانو پلوي هم نه یو د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه ناتو متحدان له افغانستان د خپل پوجانو د وټلو لپاره تر 15 میاشتو لږ وخت لري د واشنگتن په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې مسول رابرټ حتاوی وایي د افغانستان او سیمه امنیت په د نننې خبرو حاکم ټکی وی
very much would like Pakistan's help.
مشتدا خبر مهمه ده چې پاکستان له کابل سره د سولې د رښتینی خبرو اترو لپاره د طالبانو پر ځای کولو کې مرسته وکړي او مخکې تر دې چې د راتلونکي کال په پای کې له افغانستان او روسي جنگي ځواکونه وځي د یو سیاسي جوړښت پر مرسته کولو کې مرسته وکړي. موږ بل پاکستان د هم غواړو چې د هغه وسلوالو او سختريزو پر رښتینی توګه مخه ونیسي چې په قبایلی سیمو کې دي او په افغانستان کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په روسیو کلونو کې کړکېچن شول. په لاهور کې د سی آی ای د یو قراردادي له لوري د دوو پاکستانیانو وشلو، په سرحد کې د امریکا په هوایي برید کې د څلور ویشت پاکستاني پوځیانو وشلو، او په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو له لوري د القاعده د شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژلو سره دغه روابط خړ پړ شول. چیرونکې وایي چې د بارک اوباما او نواز شریف ترمنځ به په نننۍ غونډه کې دې ته لاره هواره شي چې د ارتباطاتو نوې لارې د دواړو هیوادو ترمنځ پرانیستل شي.
په همدې سره د دې خبرې